شنبه د کپ چلر وشتمه د مارچ 15 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شوې او د ماشام تر وبو جوړه خبرونه په منځني څپه 12 نیوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د فم په 3.5 نیولای شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به واورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر اذربایجان ته ځي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له آذری چارواکو سره شغیږي. دا به هم واورې چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښمن شوي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د امریکا نړیوال پراختیایي مؤسسه په افغانستان کې د خپل کارونو راپور د دغه هیواد سناتو وړاندې کړ. په پاکستان کې 214 لږ تر لږه 19 کسان ووژل او د امریکا مرستیال ولسمشر د دوشنبه په ورځ د اوکراین د ګاونډیو هیوادو په سفر وځي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي مؤسسه یا یو اس ایډ وای ل 2002 میلادي کال یعنی په افغانستان کې د متحده ایالاتو له دخالت راهیسی د دې هیواد د خلکو ژوند ښه سوی دی. په افغانستان کې د امریکا د نړیواله پراختیایي مؤسسې مشر ډونالد سامپلر د امریکا د کانګرس یو استماعي غونډې ته وویل په افغانستان کې اوسط عمر ل 24 نه 28 کلونو ته پورته شوی دی. د وویل په 2000 لومبی کال کې د افغان کوچنیانو ټول ټال اتلکه کسان شوانځیو تتلل او هیڅ یو انجلۍ نه و. خو نن سبا شاوخوا 8 میلیونه زده کوونکي په شوانځیو کې پزده کړو بوخت دي چې یو پر درېمه برخه انجونې دي. شاخر سامپلر دغه راز وویل د افغانستان د نفوسو په سلو کې نوي برخه موبایل ټلیفونونه لري او شاوخوا 100,000 افغانان د مخابراتو په سکتور کې کار کوي. د امریکا کانګرس د استماعي غونډه په دې مقصد جوړه کړې وه چې معلومات ترلاسه کړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به په دې هیواد کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي مؤسسې د کارکوونکو برخلیک څه وي. تر اوسه نه ده معلومه چې د 2014 میلادي کال په پای کې به په افغانستان کې د امریکا په مرسته د بیا رغونې د پروژو د چارو د څارنې امنیت څنګه تامین شي. سبا په بنګلادیش کې د کرکټ د شلو ورنو نړیوال جام لوبې پیل شي. لومړی لوبه د افغانستان او کوربه هیواد بنګلادیش ترمنځ په میرپور ښار کې د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیل شي. دوهمه لوبه د مازدیګر په 6 بجو د هانګ کانګ او نیپال د لوبډلو ترمنځ سرسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. د شلو ورنو د نړیوال جام د لوبو د چمتووالي لپاره 13 اونۍ افغان ټیم 2 لوبې وکړې. لومړۍ لوبه یې د مارچ په 12 له هالند څخه په 15 منډو وګټله. خو دوهمه لوبه یې د مارچ په 14 د زیمبابوې ټیم ته په 2 وکټو وبایلله. ازادي راډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې په 2 جلا بمی چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د احرار الهند په نامه یوې کوچنۍ وسله والې ډلې د جمعې د ورځې د چاودنو مسؤلیت منلی او ویلي دي تر هغې چې په پاکستان کې اسلامي شریعت نوي جاري شوی دوی دې ډول حملو ته به دوام ورکړي. د پېښور ښار په شمال لویدیځ سیمه کې به ځان وژونکي د پولیسو د موټر په مخ کې چاودنه وکړه او لږ تر لږه 9 تنه لاروياني ووژل. له دې پېښې څخه 2 ساعته وروسته د بلوچستان په مرکز کوټې ښار کې یو مسافر وړونکي بس ته نږدې بمی چاودنه وشوه. لږ تر لږه 10 کسان پکې ووژل شول. د حملې په داسې حال کې شوي چې پاکستاني طالبانو د دوی په وینا د ښه نیت له مخې د مارچ په لومړۍ نیټه له حکومت سره د سولې تر خبرو مخکې د 1 میاشتې لپاره اوربند اعلان کړ. د کوټې د چاودنو مسؤلیت تروسه کومیډالې نه دی منلې. په ایران کې د بشري حقوقو د چړنې لپاره د ملګرو ملتو خاص چړونکو وای د ایران د حکومت لخوا د مثبت اقداماتو لپاره سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په اړه نړیوالې اندېښنې په بشپړ ډول لمنځنه دتللې. احمد شهید په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر شو ویلي چې په ایران کې اعدامونه او په اقلیتونو باندې فشارونه زیات شوي او قضا خپلواک نه ده. شهید وای ایران باید داسې قوانین او مقررات وضع کړي چې د ژوندانه د حق بیان ټولنو جوړولو عقیدې او مذهب او تعلیم ازادي پکې تامین شي او تبعیض لرې کړي. شهید د خپل څېړنیز راپور برابرولو په مقصد د ایران په دننه او بهر کې له سلو زیاتو مدافعینو، وکیلانو، نژادي او مذهبي اقلیتونو له غړیو سره مرکې کړي دي. تمه ده چې شهید خپل دا راپور د مارچ په 18 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په داس وخت کې د پولند او لیتوانیا د سفر نیت کړی دی چې له دغو دوو هیوادو سره په نږدې پروت هیواد اوکراین کې کړکیچ په زیاتېدو دی. سپینه ماڼۍ وایي چې جو بایدن به د دوشنبې په ورځ خپل سفر پیل کړي. د سفر په کریمیا کې د ماسکو د مداخلې لپاره پر روسیې د امریکا د فشارونو یوه برخه ګڼل شوی دی. جو بایدن دا سفر یو ورځ وروسته تر دې کوي چې ټاکل شوی ده په کریمیا کې ټول پوښتنه وشي او پکې دا معلومه شي چې خلک یې غواړي له روسیې سره یو ځای شي که نه شي. امریکا غواړي چې دغه ټول پوښتنه ونیسي. د دې سفر په ترڅ کې به د امریکا مرستیال ولسمشر د پولنډ له صدر اعظم او د لیتوانیا، لاتویا او استونیا له ولسمشرانو سره وویني. د سپین ماڼۍ په وینا جو بایدن به له دغو مشرانو سره د اوکراین د ملي حاکمیت د ساتنې پر لارو چارو هم خبرې وکړي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام سهر منیک مرغه د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د ځینو نورو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سنتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان وریځ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړ درجه 9.4. په هرات کې هم اسمان وریځ دی، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړ درجه 14.5. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.4. او په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ، د اورښت احتمال شته. تودوخه لوړه درجه 9.8 اټکل شوې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر آذربایجان ته ځي او د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله له آذری چارواکو سره چیړي. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کاندیدانو ته د هغوی د لګښتونو په اړه خبرداري ورکړي.
مخکې له دې نه د کمپاین دوره چې تکمیل شي باید دوی هم دقیق راپور، هم کامل راپور د خپلواک کمیسیون ته تسلیم کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په نړیوالو مسایلو کې مو د اوکراین مسله تعقیب کړې ده او د دې خبري مجلې پورسیو کې لیو افغان ماشوم سره شهیدلیو چې له افغان حکومت داسې هیله کوي.
په سبق جا جوړ کې سبق وای، درس وایو، اندام خوشي لو بجا دا مستو کو کرکټو کو.
کل شوې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني روانونه آذربایجان ته ولاړ شي او د دې سفر په ترڅ کې به د سیمې د امنیتي مسایلو او د غرس له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته حالت په اړه خبري وکړي. د دې سفر په درشل کې د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر آراز اسیموف وویل افغانستان او آذربایجان په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي او د دواړو هیوادو ترمنځ دوه اړخیز اړیکې به په راتلونکي کې پراخ شي. اسیموف د چومې پورس په باکو کې خبريالانو ته وویل له افغانستان څخه د ایساف ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هیواد وضع بدل شي او آذربایجان د یو دوست هیواد په توګه له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زیاته کړه د آذربایجان د لارې افغانستان ته د یو ترانزیتي دهلیز په پرانستلو سره به نه یوازې د پوځي موادو انتقال بلکې د سیمې اقتصادي پراختیا او امنیت هم ډاډمن شي. بلور ته د کاناډا د سی بی سی تلویزیونی شبکې پیژندل شوی خبریال او څیړونکی براین سټیوارت ویلی دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښمن دي. دغه کاناډایي څیړونکی د دې څرګندونو جزئیات د جانقالی کوزی پر راپور کې
دا کومه د تعجب خبره نه ده چې زیات شمېر افغانان د خپل هیواد د وضع په اړه زیات اندېښمن دي. په همدې اندازه د افغانستان ګاونډیان په خاص ډول پاکستان، ایران او هند ممکن هم اندېښمن وي چې آیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان په خپلو پښو د درېدلو توان ولري او که دا هیواد به د سیمې د بې ثباتۍ په یو خطرناک عامل بدل شي. د براین سټورټ په وینا د ناتو لپاره د افغانستان جګړه په ډیر ستر قیمت تمام شوه. په دې معنی چې تر اوسه متحده ایالاتو په دې جګړې کې شاوخوا 900 میلیارد ډالر لګولي او شاوخوا 3300 ائتلافي عسکر چې اکثر امریکایان دي وژل شوي. د لیکوال په نظر تر ټولو بده خو ادا ده چې د افغانستان د جګړې د لوري په اړه توافق یا د نظر یووالی له لومړي سره موجود نه و. لومړی او اصلي هدف دا و چې القاعده باید وځپل شي او د طالبانو رژیم چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه باید ړنګ شي. دا هدف په ډیر کم وخت کې ترسره شو، خو القاعده د مالی، لیبیا، یمن، عراق، سوری او پاکستان نه سر راپورته کړ او سرسختو طالب وسلوالو دا مهال د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو ته سخت ګواښونه مخامخ کړي دي. لیکوال د لندن د یو څیړنیز مرکز د کارپو او د بریتانیا د پوز د پخوانی سلاکار کامل علم خبر راخسته جوی، اروپایانو د افغانستان بیا رغونې ته زیات پام کاوه، خو امریکایانو خپل ټول پام دې ته اړولی و چې څنګه خلک له واک لرې کړي. د جورج دبلیو بوش د حکومت په جریان کې په دې مسلې زیات باور نه و چې په افغانستان کې له سولې پرته هم بیا رغونه کار ورکوي، او له همدې عملی د دې هیواد په بیا رغونه کې اروپایانو ته لاس ورنه کړ. د سی بی سی خبریال په خپل مضمون کې لیکي په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې هم شته او دا مهال شاوخوا 6 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي، خو د دې هیواد د نفوسو یو پر درېیمه برخه خلک لا هم د سواد له نعمته بې برخې دي. شاوخوا په سلو کې 240 افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او ورځنی عاید یې 1 ډالر دی. دغه راز په سلو کې شاوخوا 80 تنه افغانان کافي خواړه نه لري. په لرې پرتو سیمو کې د ښځو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، جبري ودونه او کورنۍ شخړې هماغسې دوام لري. د سټورټ په نظر ستره هیله د کابل نوي مشرتابه یا حکومت ته ده. په دې معنی که نوی مشرتابه وکړه شي له پاکستان سره په توافق طالبان سولې ته اړ کړي، دا به د کلونو اوږدې جګړې د ختمولو ښکاره او څرګند حل وي.
د سی بی سی د خبریال او څیړونکو په وینا مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې نوی منتخب ولسمشر ته هیله شته چې حالات به ورسره بهتره شي. د دغې ولسمشرۍ لپاره 10 کاندیدان سره درېدلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون دوی ته خبرداری ورکړ که د انتخاباتي کمپاینونو تر خدمېدو مخکې د خپلو لګښتونو په اړه راپور ور ونه سپاري قانوني چلند به ورسره وشي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د جمهور ریاست د کاندیدانو له انتخاباتي کمپاینونو څخه څه باندې یوه میاشت تیریږي، خو لا هم ځینې کاندیدان نه دي توانیدلي خپل بشپړ مالي راپور د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وسپاري. دغه څرګندونې د یاد کمیسیون چارواکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق قمرخیل د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې د جمهور ریاست کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو تر ختمېدو مخکې خپل بشپړ مالي راپور ورته وسپاري.
مخکې له دې نه د کمپاین دوره چې تکمیل شي باید دوی هم دقیق راپور، هم کامل راپور د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته تسلیم کړي. وښتنم دا چې کاندید صاحبان دا موضوع جدي ونیسي، دوی هغه مالي مسؤلین دا موضوع جدي ونیسي، دوی د کمپاینونو د فاتر دا موضوع جدي ونیسي، ترڅو د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل راپورونه دریافت کړي د افغانستان ملک په جریان کې وساتي.
ښاغلی امرخیل دا ونه ویل چې تر اوسه د جمهور ریاست کومو کاندیدانو ورته د خپلو انتخاباتي کمپاینونو مالي راپور نه دی وړاندې کړی یا د کومو کاندیدانو په مالي راپور کې نیمګړتیا وسته. د زیاته کړه د جمهور ریاست هر کاندید مکلفیت لري چې په هرو 15 ورځو کې د خپلو انتخاباتي کمپاینونو بشپړ مالي راپور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. نوموړی همدارس ویل د جمهور ریاست د کاندیدانو د مالي مصرفو کوم راپورونه چې تر اوسه دوی ته رسیدلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ویب پاڼه کې خپره شوي دي. د جمهور ریاست د کاندیدانو د مالي راپورونو له مخې د کاندیدانو له ډلې څخه 9 کسانو مالي مرستې ترلاسه کړي او 4 نور خپل شخصي پیسې مصرف کړي دي. د راپورونو له مخې محمد داود سلطان زوی، عبدالرحیم وردک، قطب الدین هلال او ګلاغا شیرزه هغه 4 کاندیدان دي چې په خپل انتخاباتي کمپاینونو شخصي پیسې لګولې دي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که چیرې د انتخابات خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لخوا د مالی راپورونو د نسپارلو په برخه کې ورته شکایت وکړي نو دوی به رسیدګي ورته وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر موسینی په دې برخه کې د یاد کمیسیون د طرز العمل په اړه ازادي راډیو ته ویل قانون په دې برخه کې بیلابیل موارد په پام کې نیولي لکه خبرداری، شفایي او کتبي توسعه، مالی جرمي او د غرض د هغو اقداماتو سرته رسول چې د بهیر اصلاح کړي. د هغه موارد دي چې په قانون کې په اړه وړاندوینه شوې ده. د انتخاباتو د قانون له مخې د جمهور ریاست د هر کاندید د انتخاباتي کمپاینونو لپاره 10 میلیونه افغانۍ او دولتي شورا شوراګانو د کاندیدانو لپاره 15,000 افغانۍ ټاکل سوی دي. دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو ځینې څارونکي سازمانونه وایي چې د کاندیدانو مصرف باید جدي وڅارل سي، او دغه کاندیدانو د نمونو په افشا کېدو ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د خپلو مالي راپورونو په وړاندې کولو کې ځنډ کوي.
د دې خبرې مجلې خبرونه په لنډ وړاندې کوو. د امریکا کانګرس استماعي غونډه پرون په دې مقصد جوړه کړې وه چې معلومات ترلاسه کړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې په پدې هیواد کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي مؤسسې کارکوونکو برخلیک څه وي. سبا په بنگلاديش کې د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام لوبي پیلېږي. لومړی لوبه د افغانستان او کوربه هیواد بنگلاديش ترمنځ په میرپور ښار کې د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. په پاکستان کې په دوه جلا بمی چاودنو کې پرون لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په داس وخت کې د پولند او لیتوانیا د سفر نیت کړی دی چې له دغو هیوادو سره په نږدې پروت هیواد اوکراین کې کړکیچ په زیاتېدو دی. ټاکل شوی دی چې جو بایدن د دوشنبې پورې خپل سفر پیل کړي. د سیمه ایزو رسنیو له راپورونو سره سم تیره ورځ د اوکراین په خارکیف ښار کې د روسي پلوه کسانو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو. نتایج شوي خبرونه د تلفاتو خبر ورکوي، خو تر دې دمه د دې شخړو جزئیات نه خبره شوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه نړیوالو چاپی خبرونو لیکنه کړې دي. دغه خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
اکثر لویدیزو ورسپنو د کابل او واشنگتن ترمنځ پر امنیتي تړون په افغانستان کې د امریکایي پوځونو پر راتلونکو او راتلونکو انتخاباتو تبصری کړې دي. د امریکا چاپ فارن پالیسی ورسپنې د ولسمشر حمید کرزی او له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په یو برخه کې راغلی د ولسمشر حمید کرزی شخصیت د ډیرو په نظر نه اټکلیدونکی او متغیر دی، په ځانګړي توګه له امریکا سره د امنیتی موافقې په اړه. فارن پالیسی لیکي د شغلی کرزی لپاره امنیتی موافقه د یو ستر پروګرام یو برخه ده چې انتخابات او په قدرت کې د طالبانو ګډون یې مهمه برخه دي. ورسپانه زیاتوي له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک ځنډیدل شایي له انتخاباتو سره د وسلوالو طالبانو مخالفت زیات کړي. فارن پالیسی د لیکنې په دوام زیاتوي ولسمشر کرزی د خپلې مشرۍ په لومړیو ورځو کې د حکومتداري تجربه نه درلوده او یوازې پر بهرنیو متخصصانو متکی وو. خو د ورسپانې په باور اوس چې د ولسمشر کرزی دوره پای ته نږدې شوې، د یو خپلواک هیواد یو تجربه کار رهبر دی او د قدردانی په ارزښت پوهیږي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خپره کړې. افغانستان د انتقال په مرحله کې آیا وړې تجربې به دوام وکړي؟ ورسپانې د آی سی ای آی په نامه د یوې بریتانوي مرستندوی ادارې د مرستو پر اغیزو تبصره خپره کړې ده. دغه مؤسسې د افغانستان له اقتصادي ودې سره د بریتانیا د مرستو پر څرنګوالي یوه څیړنه کړې ده. د ګارډین د لیکنې لیکوال زیاتوي چې په جنوري میاشت کې په کابل کې و چې د افغانستان د شاري سیمو د بازارونو ارزونه وکړي. د دې په وینا د اقتصادي ودې ترې لسیزې وروسته اوس وړه تجارتونه د غرض د سوداګرو او هټیوالو کارونه له رکود سره مخامخ دي. ورسپانې په کابل کې د جاوید شریزي په نامه د یو افغان خیاط خبري راخیستي چې ویلي دي په کندهار کې ډیره د بریتانوي او امریکایي پوځیانو د پوځي دریشیو ګنډلو یې 10% عواید جوړول، خو دی وایي چې اوس یې کار یوازې 15% پر بهرنیانو متکی دی. ګارډین د افغانستان پر اقتصاد دوه مسایل اغیزناک ګڼي. اول، د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات چې په نتیجه کې رژیم بدل او قدرت انتقالیږي. دویمه مسأله د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل. بلې بریتانوي ورسپانې ډیلی ټیلیګراف په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان خبري راخیستې دي. ورسپانې د جنرال جوزف ډانفورد پر هغه خبرداري تمرکز کړی چې ویلي دي که ټول بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووزي، القاعده کولی سي پر لویدیز د برید لپاره له دې هیواد څخه د یوې پوځي اډې په توګه استفاده وکړي. ډانفورد د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل د افغانستان او لویدیز لپاره د صفر انتخاب، یعنی له دې هیواده د ټولو پوځیانو ایستل خطرناک دي او دا کار القاعده ته روحیه ورکوي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان زیاتوي د امریکا پوځ غوړي په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیري پاتې سي. ډیلی ټلیګراف رسپانه د لیکنې په دوام زیاتوي. ولسمشر حمید کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیک څخه ډډه کړې ده. دغه اقدام د هغو امریکایي پوځیانو راتلونکی نور هم تیاره کوي چې کېدای سي تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي.
د انټرنیټ لاري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې څومره خبرونه اوریدل شي. په پاکستان کې د حقانی مدرسې مؤسس مولانا سمیع الحق وای چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو له شورا سره د غړیو لیدل مثبت او وسلوال طالبان له حکومت سره مستقیم خبرو اترو ته چمتو دي. نوموړي یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت او وسلوال طالبان دي د سولې د خبرو اترو د پیل په لړ کې زموږ حالي ځلې غنیمت وګڼي او ژر تر ژره دې خبرې منطقي انجام ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق پور راپور کې.
د پاکستانی وسلوال طالبانو استاذ مولانا سمیع الحق وایي چې وسلوال طالبان د حکومت لخوا لټکل شوی کمیټې سره مستقیمو خبرو اترو ته چمتو دي. د حقانی مدرسې بنسټګر او د پاکستانی وسلوال طالبانو استاذ مولانا سمیع الحق دا سرګندونه د شنبه په شپه له وزیرستان څخه د طالبانو د استاذو تر راستنېد وروسته پاکوړي کې د رسنیو استاذو ته په خبري غونډه کې وکړي. د طالبانو د کمیټې استاذ پروفیسر ابراهیم مولانا یوسف شاه او د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د شمالي وزیرستان مشر مولانا عبدالحی د پنځشنبه پر ورځ د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره د لیدنې لپاره شمالي وزیرستان ته تللی او هلته په نامعلوم ځای کې د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره لیدلی. مولانا سمیع الحق همدار ازویل موږ د وسلوالو طالبانو او د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو بند دروازې پرانستې، اوس باید حکومت او طالبان په دې لړ کې نور ګامونه پورته کړي. موږ د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره بند دروازې پرانستې، اوس د پاکستان حکومت او وسلوال طالبان له دې فرصته ګټه پورته کړي. دا زمينه مساعده ول د غنیمت وګڼي او ژر تر ژره د سولې خبرې اترې پیل کړي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې امکان لري پر اتلونکو څو ورځو کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د شورا د غړو او د حکومتي کمیټې ترمنځ نیخ په نیخ خبرې اترې وشي، خو نوموړي د خبرو د ځای ځایګي په اړه له خبريالانو سره معلومات شریک نه کړل. نوموړي یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ، کچېرې د وسلوالو طالبانو او د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې له ناکامۍ سره مخ هم شي، خو موږ به حکومت ته اجازه ورنه کړو چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره یو نوی څلور کسیزه کمیټه ټاکلې ده او هغې ته له طالبانو سره د بشپړو خبرو اترو واک ورکړی دی. دا یادونې وړ ده چې پاکستانی وسلوالو طالبانو د رواني میاشت په دویمه نیټه د دې هېواد له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړی او دې ډلې د جمعې پر ورځ په پېښور او کوئټه کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو په اړه ناخبري هم ښودلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي ماسکاو او واشنگتن د اوکراین په اړه مخالف نظرونه لري او دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې په کریمیا کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په مقصد د ټول پوښتنې نتیجې به ونه مني. ټاکل شوې ده چې دغه ټول پوښتنه سبا ترسره شي. د اوکراین د بحران په اړه د وروستیو پرمختګونو راپور جانقا الکوزای اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د جمعې په ورځ په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وکتل او له خبرو وروسته وویل چې دواړه اړخونه د اوکراین په اړه اختلاف لري. د اوکراین په اړه د بهرنیو هیوادونو او بهرنیو ملګرو عملی اقداماتو ته په کتنې موږ د وضع په اړه واحد نظر نه لرو. مخالفت دوام لري خو البته خبرې ګټورې وي او په دې توګه موږ د حالاتو په اړه د یو بل په دریځ ښه پوښلو. لافروف وویل روسیه به د یکشنبه په ورځ د کریمیا د خلکو د ټول پوښتنې درناوی وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له سرګی لافروف سره له کتنې وروسته په جلا خبرو کې وویل متحده ایالات او نړیواله ټولنه به د کریمیا د ټول پوښتنې نتیجه ونه مني او دا ځکه چې دا له شانه د اوکراین د سیمې جلا کېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د شپږو ساعتونو خبرو نتیجه دا وه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په کریمیا کې له ټول پوښتنې وروسته د عمل پریکړه وکړي. له زیات بحث وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په څرګند ډول وویل چې جمهور رئیس پوتین به د اوکراین په اړه د یکشنبه د ورځې ټول پوښتنې پورې کومه پریکړه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د او لافروف سلا شول چې په راتلونکو ورځو کې به اړیکې ټینګوي، خو دا هم په ډاګه کړه چې روسیه به له عواقبو سره مخامخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نړیوال احتمالي بندیزونه بې ګټې وبلل او زیاته کړه چې مسکو اوکراین ته د عسکرو استولو اراده نه لري. په عین حال کې د اوکراین سرپرست جمهور رئیس الکساندر تورچینوف د جمعې په ورځ هغو اوکراینی عسکرو ته وینا وکړه چې د مرکز کیف ښار د شمال په 150 کیلومتره کې پوځي تمرینات کوي. دا په پام کې لري چې فدرالي روسیې خپل ځواکونه خود مختار سیمې د کریمیا جمهوریت ته راوړي دي او زموږ د هیواد په شمالي، ختیځو او جنوبي پولو کې خپل پوځي قطعات ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین وسلوال ځواکونه د پوره څار په حال کې دي. لبلې خوا د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک چې د جمعې په ورځ د واشنگټن له سفر نه کیف ته ستون شو، په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالاتو له اوکراین سره د نورو یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه او له جمهور رئیس باراک اوباما او نورو چارواکو سره له کتنو او خبرو وروسته په دې مرستو کې 600 میلیونه ډالر نور هم ورزیات شول. یاتسینوک د روسیې په اړه وویل زمونږ په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. ما د روسیې استازي ته وویل چې مونږ تاسو ته د مذاکرو لاس درغځوو خو تاسو یې په ټوپک او ټانک ځواب راکوئ. وخت تیریږي خو مونږ د روسیې لخوا کومه لیوالتیا ونه لیدله. په حقیقت کې ټوله نړۍ روسیا د اوکراین په خاوره کې د پوځي مداخلې له امله ملامتوي. په یو بل پرمختګ کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په ټول اوکراین کې د بشري حقونو د نړیوالو څارونکو د سمدستي ځای پر ځای کولو غږ کړی دی. د دې سازمان د اروپا او مرکزي اسیا د څانګې مشر جان دال حسین وای وخت باید له لاسه ور نکړو. د اوکراین ځینې برخې د سقوط په حال کې دي او شخړې نورو برخو ته پراخیږي. د جمعې په ورځ د اوکراین په ختیځ ښار دونیتسک کې د روسي پلو او اوکراین پلو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې یو کس مړ شو او یو شمېر نور پکې ټپیان شوي دي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د ازادي راډیو خبریال لینا شریفي له یو ماشوم سره شخېدلی چې هم مکتب ته ځي، هم جومات ته روان دی او هم کار کوي.
د ژوند رنګونه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، نن د ژوند رنګونه په خبرونه کې یو ماشوم را سره دی. له ده به وپوښتو چې نوم یې څه ده؟
نورلا.
څو کلن به؟
زه لس کلن بهیم.
څه کار کوې؟ څه کوې؟
بس کاروبار نشه کله، دغلته موټر شوی کوو. بس
په موټر شوی کې څومره پیسې درته پیدا
کړې؟ سل روپۍ، 500 روپۍ. د نه ډېره نه پیدا کېږي راته.
موټر خپله درکوي چې ته پرې مینځې که ته خپله پسې منډې وهې؟
نه، منګه ورپسې منډې وهم. موټر پسې منګه منډه وهو چې تر څو هلته موږ نه غټ هلکان مخکې شي واړه چې تر څو ور رسېږو هغې نیولې چې بل موټر را شي هغې ته ولاړې چې هغه را شي ته واړه کې اتي نه شي پرېمې تللی.
ولې موټر شوي کې ته خو وړکی
مجبورۍ د لاسه یې کوم. کور کې مې یار حال ده، هغه کله کار یې او کله نه. مارکېټ ته ځي، اوس چېرته کار شته.
مکتب ته ځي؟
مکتب ته دغې اشانیا ته ځو نو درس نه راکه، خپل نوم نه شو لیکلی، څه به وکړو؟ کله هرې نه زموږ ته معلم مسې نه ځو ورته.
ولې درس نه درکوي کې ته نه زده کوې؟
درس نه راکوي، سم درس نه ورکوي. دا یو نځي بس چې ډوډۍ را شي ټول ور شو ډوډۍ ته وخلو نور ته راځو کور ته. نو بس څه شه وکړو، مجبوري ده لاس هم دلته ورځو. خو د ما د دې موټر شوې نه د غریبۍ نه موږ ته مرتب ښه ده چې انده یم خوشي هر څه م خوشي خو اشنا کې سم درس نه ورکوي.
خپله په کور کې هم درس نه وایم؟
نه، دلته جومات کې سبق وایو. بس زړه مې غواړي چې درس ووایو، لکه معلم شو یا ډاکټر شو، غر غر دغه سریان شو، دغه م زړه غواړي. خو نشته.
کله چې ساتري کې له همزولو سره د څه لوبې کې څه ساتري کې
بس دلته چې قاري صاحب موږ به هم ساتري ته نه پرې غوستلو. ساتري به نه کوو، اوس قاري لاړه دغلته هلکانې بس لال شو، هلته بس همداسې ګرځو. توپ هم کولو خو هغه م اوس نشته، هلته خندک بند شو. نور جا نشته رسې مستۍ، چېرته چې لږ ډاګي هلته ټولو پیسه دارانو کورونه جوړ کړي دي، څلور چاته او شپږ چاته اچولي. موږ ته هېڅ جاده لوبې نه را پاتې.
کوم شی دې ډېر خوشاله
کوي؟ خوشاله کوي چې دا مالدار خلک ځي موټرو کې ناستې، سیاست چلی په منګه، کنځاګانې کوي او زیرانه کنځا کوي. منګه در خپه ایسته را شو کور ته.
ولې کنځا درته کوي؟
بس نو تاسو وګورئ، کورته ته م وګورئ، کالو ته م وګورئ. دولت نه دغه غواړو چې جای راکړي موږ ته، یو ښایسته سکول جوړ کړي، سبق جای جوړ کړي، سبق ووایو، درس ووایو، اندم ښه شي، لوبو جای او دا مستي وکړو، کرکټ وکړو، دغسې ځایونه موږ ته جوړ کړي.
ډېره مننه تانه.
خیر اوسئ.
The دا خبرونه مو هم دومره و د ازادي رادیو بل خبري مجله هم تاسو سره لرو چې سیسمه عباس وړاندې